ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سحق د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کومه پایل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یوه خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهیي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه ده شاوخوا 15 خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیا ته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیا د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقض قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي طرحی حاکالا د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارکاشیف او حاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیم کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکي مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیز سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورې سي په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د خیبر پښتونخوا په لکه مروته او ډیره اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوې دي. د گزارنه دا نوې پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گزارنه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوزی هډه په نخه کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزی ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیلو تر وسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یوولس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه په یوه کور لګېدلي دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خواني محدودیتونو لا پسې سخت کړی دي.
افغاني مېرمنې د انزواه نه تپریخ وستي د بیان ازادي ترې نه واخیسته نور یې هم محدود کړل، هم جونې ورته خاموش کړل.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پرې لارې بندوي.
گوانڈین منگ سر ڈیر ناجائز وقت کی لاری باندھئی جنگونا شروع کئی دگا سلاد ڈیر پتاوان بانی تمامی گی سوکھ خرچے پی نشی ڈکولے دیکانان تدیر غٹ رتاوان نو خساری رسائی
باندھے پاک پرونے کے نڑی والا موضوع ہم لرو نورا پورو نہ ہمشتا راسا رو سی
دردیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
سمګ د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلی او شروع کوو د دې خبرونې په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خواني محدودیتونه لا پسې سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې دا هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړي دي. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنون ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک او رد ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړی دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یو نو مویلی د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقوقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان خزي او انجونی وایي د طالبانو سختريزو قوانینو افغان مېرمنې انزواته ولدي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د ښځو د حقونو وی فعالی لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته نور یې هم محدود کړل، عام جون یې ورته خاموش کړ. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي، د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با بعضی قوانین که حتی صدای زنان هم عورت می داند،
طالبانو ده دستی قوانینو پا وزه قولو چه تا ده فزو غک پا که عورت پولی واقعا ده افغانستان ده خلکو بشری حقونه نقص کری. ده غده اون محدوده اون که قوانین اکرنه نه وزی ده خلکو آزاده سلبوی، بلکه که بطولنه که ده در او نامنیو لامل شوی. ده وزیت وزی خزینه بلکه ده هیوار طول وگری اغیزمند کری. نره باید نوری پر وران ده عملی خبرگون وخی.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښه راغلی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
باید گفت که جهانیان گوش شنونده،
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل،
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بینټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل، باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشري باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویل، په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو کار ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري
پوهیږي چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبې ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي حماس چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي د وی پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی ډیر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په نیوکو دی البته د دیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي همدارنګه یو وی پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو لکیلیدي ایالتونو څخه دی خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویبپاڼه کې یو څه سم نه دي کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده اوس هم ورزو د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تل ابیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده خو اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي خامنئی دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره 250 بمونه بم غورځونکي الوتکي او ستري بيړۍ ورستولې دي په همدې اړه فريد سيال را سره د نور جزئیات بغې نه مورو
مننه فرشته جانې د حزب الله ډلوي نن یې د بيپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخند پوزي اډه په نخښه کړې ده حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزي ډله ده د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي ډلې د بریت اتاوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبه د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بيپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړې دي دا وروسته له هغې ده چې اسرائیل وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په یو بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه وه په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ تسلیحات
لابوزی دا وسلو د سنبالخت او سیاسی کرونو لارخه هر څه چې اړتیاوی حتمن به ترسره کوو. پوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو کې بوخت دي. خمنی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب ورکوو. د څرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر شپږویشتمه په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې پنځه کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي، په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې وړاند او راپورونو ته خراغلی د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلورلو وخت راورسیږي پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا د ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بندې دي.
دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره دوه جری بزمکه په اجاره نیولې ده، خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور ووزي. محمد زمان ازادي راډیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پرې ووزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایو چې دا رومیان وخت لري ولارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سو کو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سو کو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته سو، ولارې کرای نشته چې موږ ځان کډه بیرته خپل وطن پورې ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلې چې په ښه بیه به وپلورل شي، هم به یې پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوا نه وزي، یو خوا لار نه لري. ګاونډیان موږ سره ډېر ناجایزه کوي په دغه وخت کې، لارې بندې، جنگونه شروع کوي، د حاصلات ډېر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي ډکولی، دکانانو ته ډېر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشي لاړ شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12 جریبو کې ماته تاوان راوختې دی. همدغه هر کال د لارې بندېدو په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان له لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورنډ کرښې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي، د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د په دی وخت کې دا غوته ورېدیږي. موږ دغه خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور ګاونډي هیوادونو دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کړي.
که څه هم چې د بزګرانو د اوسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي چې ورسره بڼوال بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلای او اوریدلای شئ. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیون افغانیو پروژه په رسمي توګه پیل شو چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده چې له یوې خوا به د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمې د شرافت زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 238 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادې فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې په پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ شو او هلته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو چې د میدان وردګو ولایت د ولسوالیانو سي جلریز ده به سودي سیاول ده سي دوام ده او د ولسوالیس په دې مسیر کې ټولې پرتې دي د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه محرومو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دې لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولې تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر د سېدو ده د ټولو افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیره سړه وي، یخني ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسلطونه راجلب کړي په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. دا څنګه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، زما کبه به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رډیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شنونکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. موږ یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولس ته وړاندې کړي خپل دلیل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدمونه اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې زبونګه بل خبرونه د زهرو کاروانونی خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته هغه لیست یې سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش په وله راغلي، په وروستیو 16 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډېر خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان دوه نوی پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوی پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 ته لوړ شوې دي. او د حزب الله ډلوینان یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچاکی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره مزمک خرڅ کړه.
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نوغ زما د عدالت دغه نه خلاص کړم. چنه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکې الله پاک را باندې راکړي په تر ول دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایي اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده ندهی؟
ولی سه خبره ده؟
اوست پروانه پا یو راپور پیل کهو. دیو اروپایی بنسټ چیره نیخی چی پا افغانستان کی ده مافیایی دلو لخوا ده هیروین و جولولو ده دوام ترسنگ ده دی هیواد پا گاوندوی هیوادونو که هم ده هیروین و جولولو کارخانه فعالی سویدی. د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په ښار کې د نشه یي موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کوره ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د
ګازو شرکلوی د باغ لاکوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
د طالبانو حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 10000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه
پرېږدو. اجتماعي فعال حبیب الله احمدي وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابره، به شک چې ځوانان په نشو اخته کېږي او بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوي که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وي چې لدې لارې نشي مواد رانيسي
خلګري تضمین وکنن.
هغه سروې چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افی می ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو خونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانه د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لاندو صفو 29, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 12:30 منځنی صفو باندې واوري. اوس هم د خاطر یې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکی 8 کلن میوند په ایران کې موتاد شو او له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشول عمله د سر او ګیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کوه هلته سیمانکاري له پله سر کار ما ډېر کوو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه 2000 تومن یې میاشت 6000 مخېدله مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره سر شو چې ورو ورو همدې سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریاک شو بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده پس د سوچ په مختلف شو خلاص یم ته نوتلی شو مرض غوندې شو بیا دلته پوډر ته هم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو وخت راغی 300 400 500 روپۍ پرې سر د معاملو همدې واجې د ما لغما کې زمکه هغه مې خارصه کړه ودی چې غلا هم دا دیشي ته الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شوله مشروع مې له خارج کړه هین تر هغې پورې چې هغې ولې چې سبور خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرڅ نه کړي تقریبا یو له کوشش در افغانۍ مې زمکه خرڅ کړه 3-5 ویجا مې خرڅ کړه نصف په سلوي غره نور مشکلاتونه خو رنګ خرابېدل مثال کور کې قمتم بد اخلاقي کنه زیاتره خلک یو شی وبښ هغه په ځای پرې سر په سر دا یو شی زه د حکومت چې زه په خپل دغه سلور کال کې دا یو غټ نوغ زما دی دغه اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وایم چې اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړی بدل ولې دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل برنګ تر دا قتل وې زه یانه ده اول خبر خیره وکړه او کړه ته دې پرې چې په ذات ته خدای نه ده پاګي دې په سپلم کې ما ته په خول را کوچې زه دا وکړه دا مې نه لرلې کې چې شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه دې بار یعنی مشورتو شوتو خو جې پرې دندې شي کېږي چې یعنی کوم شي دې کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتار نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مثال اسکلان دا بل دول اسکلان دا زوی می ول اسکلان دا بل زوی مات کلان هم بشو لور مت نا مکتب کې تعالی ورته ویل شی چې دې پلا دا مواد استعمالي پس له خو ما دور اول نمبر وا په اول نمبر کې کسې دونه تی ویل بيستان کې پوډر دور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا دا خبره وکړه نو مور ماته ورو دي لیدا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو درنه مې الله خبرو او په درې مورز ما د خاطر کړ
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او له اولاد یې اچولای دی.
آیا په دې دلاس آیا په دې دلاس کومې دوار مور نشو کړې په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانا تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي باید سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې مشوب پکې د مور په ګېټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو وهي شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میټامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات ده او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنا اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اورېدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله لالا دان ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فری جانه بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریاله لالا ګل خبره دې وکړه، راز چې خپل نشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته د استاد پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولی ته خپله د پچکاری بمبا نه لرې؟
بله بمبا څه کوو بابا، دا یوه بمبا زما او ستا د دواړو بس ده.
لکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبا هم رانیسه.
یار بریالی لالا، تو د پچکاری پر یوه بمبا هم دومره بخیلی کې؟
بخیلی نه کوم، پچکاری دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره.
اوس خوش نو ډاکټر هم شوې والا.
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې هم په شلو ناروغۍ وخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته هم ځي؟ سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشې چټي خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. تمی وینه چینز بلا هم نیواله
زنو چیز ما خبره نمانی داده بامبا وخلا
ده پرید پلاره و خبره می در تکواله
خواهی سنگ خبره دیرا تکواله
ما ویل اوز خوب پرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبه لخیر سر روغ و جور کورتا راسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زوی استرهی مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پدا توشک که نه خواه زوی فرید سنگاو
خو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم داوز دی مور یا خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خفه کر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایت سخته شوی ده مایناتی رخ کارا کرل
چه شه؟ ایت؟
هو ایت
ایت سی بیا چه بلا ده
ایت داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو ویل چې دا مریضی د وینې لارې ورغلې ده پودریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پودری په ایډ سخته وو فرید داغه پودری د پچکاری بمبې استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه وو
اوس بد نه وو
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کی تو والے سر نه خلاصوی دادا سے خطرناک ناروغی ده چې هیڅ نه جوړیږي او بلدا چې خزه د واده په اوله شپه په دغه ناروغی اخته کیږي او اولادونه به هم دغه ناروغی ولري فرید خو مولا لاس اوت د بل د لور ځوان والے په لوی لاس تا واکو
نو تاله ډاکټرانو پختنه نه کړه چې دا ناروغی رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پختنه به وکړه ډاکټرانو ویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
I'm not afraid of the dark.